السلام علیکم دا زده رادیو د خبرونو په پایل کې مو زه امید ظهیر مال هر کله کوم د خبری مجله پلانډو خبرونو پایلو د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړې استاذې توماس نیکلاسن وای پر افغانستان واکمن طالبان مسؤلیت لري چې هغه نړیوال قوانین رعایت کړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي. نیکلاسن پرون په څو ټویټونو کې د طالبانو لخوا په لوګر کې پر څوار لسو کسانو د حدودو عملي کېدو په غبرګون کې لیکلي اروپایي ټولنه له هغو څو کمو هیوادونو چې د ده په خبره د سزا دا بڼه پکې عملي کېږي هم ورته غوښتنه کړې. توماس نیکلاسن فزیکي مجازات ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي وړ چلند بللی، خو طالبانو بیا د حدودو عملي کېدو په اړه د نړیوالو منفي غبرګونونو ته د اسلام د سپکاوي نوم ورکړی. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه وشي. دا دواړه ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبه په دوام لوبې دي چې سریلانکایي قربانه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تیر جمعې پر ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا وګټله. که افغانستان له سریلانکا نننۍ لوبه وګټي ډېر احتمال شته چې د 2023 کال نړیوال 25 جام ته کوالیفای وکړي. له سریلانکا سره درېیمه لوبه د سشنبې په ورځ ترسره کیږي. په قطر کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن څلور لوبې کیږي. هسپانیا له جرمنی او جاپان له کاستاریکا سره لوبه لري. بلجیم به د مراکش پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي او کرواسیا به هم له کاناډا سره مخامخ شي. پرون د دې جام د لوبو په لړۍ کې پولنډ عربستان ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. استرالیا له تونس څخه 1-0 پر وړاندې لوبه وګټله. فرانسې 2-1 پر وړاندې ډنمارک مات کړ او ارجنټاین له مکسیکو څخه لوبه 2-0 پر وړاندې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د ډسمبر تر 18 پورې دوام وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وای ګوند به د دې هیواد له ملي او ټولو ایالتي اسمبلی ووځي. عمران خان د اعلان پرون پر اول پنډي کې خپل زورګونو پلویانو ته په وینا کې کړي. دا د رواني میاشتې په پیل کې په یو وسوال برید کې له ټپ کې دورسته لومړی ځل د چې عمران خان په محضر کې رات سرګندېږي. عمران خان د اسلام آباد پر لور تلون کې خپل احتجاجي لاریون هم لغوه کړی. وای دا پریکړه د هیواد د ویجاړې د مخنیوي لپاره کړي. عمران خان وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر وټاکل شو. او د لیتوانیا، پولند او بلجیم دفاع وزیران د روسیې پر وړاندې جګړه کې له اوکراین د ملاتړ لپاره پرون کیف ته تللي. دا درې واړه هیوادونه د اروپایي ټولنې او د ناټو غړي دي. د وزیرانو د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره په غونډه کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مالی مرستو پر دوام او له دې هیواد سره د بنسټیزو تاسیساتو پر رغونه کې په همکارۍ ټینګار کړی. په دې غونډه کې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر هوکړې هم خبرې شوې. ازادي رادیو ته غوږی اس وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د طالبانو لخوا د حدودو په عملي کېدو د نیوکو دوام. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي طالبان مسؤل دي سو هغه قوانین ومني کوم چې د هیواد لاسلیک کړي دي. خو آیا د شریعت د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره امکانات شته؟
په قدی ډول سره ویلی شم چې نشته دي او د دې توانایي نه لري.
په افغانستان کې د پښتو او دری ژبو د ادبیاتو کورنۍ د صالح محمد زیری او اسد الله حبیب مړینې د ویر په ټغر کې نولي. او د ایران په یو شمېر پوهنتونونو کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. راپورونه وایي محصلینو په څو پوهنتونونو کې د اعتراض په توګه پرلت کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو په خیر. یک شنبه ده د لیندې شپږم او د نوومبر 28 نیټه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لخوا په محضر کې د حدودو د عمل کېدو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم د طالبانو پر دې عمل اندېښنه ښکاره کړې. نیکلاسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. خو د طالبانو ویان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظام یې دنده لري چې شریعت تطبیق کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود یو شمېر کسانو د وهلو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي پرون شنبه په څو ټویټونو کې وویل چې په لوګر ولایت کې څو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د 14 نارینهو او ښځو په درود وهلو سخت خواشینی شوی او زیاته کړه چې طالبان د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې جدي په شاته کوي. د ښاغلي نیکلاسن له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د شرعي حدود د تطبیق په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ځواب کې ویلي و چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده او نشي کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي چې افغانستان هغه نړیوال قوانین لاسلیک کړي چې د ده په وینا فزیکي مجازات ظالمانه غیر انساني یا د سپکاوي یوه بڼه بولي او هغه یې منع کړي دي. د نیکلاسن په وینا طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي مسؤلیت لري چې د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق دواړه رعایت کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر کې د خلکو په وړاندې 14 کسانو ته د درو وهلو جزا بوګنون کې بللی او له طالبانو یې غوښتي وو چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی د جمعې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي. له لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم په درو وهلو د 1900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکړل شوي وو. د دینی چارو په فضل هادی وزین وای شرعي حدود د اسلام یو جز دی او تر انکار نشي کېدای. خو د اسلامي نظام په چوکاټ کې د ټولنې اړوند نور مسایل هم شته چې عملي کېدو ته هم مهاله باید پام وشي.
حدود یقینا د اسلامي شریعت د عقوبات په نظام کې یو واضح برخه ده او دا دغه د انکار مجال نشته. ټول خبره ده چې اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفې برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده، بلکې اقتصاد ده، سیاست ده، عدالت ده، اجتماع ده، تربیت ده، تعلیم ده. د اسلام د تطبیق لپاره دا ټول سیستم باید پلی شي، ځکه چې موږ اسلام یو برخه اخلو نو برخه پریدو. نو هغه هدف او مقصد چې هغه د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه نه تر سره کیږي.
نګدې دوه ونې مخکې د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنگسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهل احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو. طالبانو دا ځلې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا تر دې وروستیو پورې د شرعي حدودو له تطبیق څخه ډډه کړې وه، خو ډېرې هڅې پر هغو نورو مسایلو متمرکزې کړې چې دوی یې د یوه اسلامي نظام د تطبیق لپاره اړین بولي، خو نړیوالو تر ډېره هغه له نړیوالو بشري حقونو څخه په ټکر کې بللې دي. یوه ښکاره بېلګه د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو مسله ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمېرل کېدای شي. پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې ښځې له کار کولو منع کړی شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. دا او ځینې نور هغه مهم موارد بلل کېږي چې د نړیوالو له خوا یې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پېژندلو مخه ډپ کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګ ویلي په هغو هېوادونو کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، په دې اړه چې د اسلام په چوکاټ کې حدود کوم دي او په څه ډول باید تطبیق شي مختلف تفسیرونه شته. او د په وینا د طالبانو او هم د عامو افغانانو په منځ کې هم په دې اړه مختلف تفسیرونه شته چې اړتیا ده د افغانستان خلک پرې خبرې وکړي. نوموړي دغه راز د قانون حاکمیت ته درناوی خورا مهم بللی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې په کراتو کراتو له طالبانو غوښتي چې هغه اساسي قانون او قانوني چوکاټ د چې عملي کېږي واضح کړي او دا مسله د یقیني کړي چې تطبیق یې له نړیوالو ژمنو سره اړخ لګوي. خو د ده په وینا دوی په دواړو برخو کې تر اوسه دې مسلې ته ځواب نه دی ویلی.
اوریدل مو چې د طالبانو لخوا د حدودو د عمل کېدو په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري، خو دا چې حدود څه ته وایي او په کومو شرایطو کې د تطبیق وړ دي، په دې اړه به د دینی چارو سکالر صلاح الدین سعیدی څرګندونې واورو چې پرونی د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کړي دي.
په اسلامي جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وي، جزاګانې په دوو بنیادی کټګوریو تقسیم شوې دي. یو حدود دي، بل تعزیرات. حدود هغه جزاګانې دي چې د هغې تمام اوصاف او طریق د اثبات په شرعي نصوصو کې تعین شوی دی. د هغه شرایطو د عدم تحقق په صورت کې هغه جزی د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، الحدود تسقط بالشبهات، اندکترین شبهې باندې هغه ساقطیږي او نه تطبیقیږي. او موارد دو موارد تعزیرات دي چې د حاکم د شرعي حاکم وخت پورې تعلق لري. مثلا د لند مثال کوو، څوک چې څوک متهم کی په اسلام مسلمان څوک شاهدی ورکی چې پلان کی سړی زنا کړی او څلور شاهدان په هغه شکل باندې رانیولي چې لکه سلای چې په سلادای نه کې نه وځي، دا تثبیت نه کی. قرآن کریم وایي چې داسې متهمون کې سړی دی اتیا دورې مباشر ووهل شي. معنا دا ده چې حدودي جزاګانې خپل هدف لري، د ټولو نه د مخه د هغې هدف وقایه ده، قصا اخیستل دي، تربیه ده، انذار ده، او یو سلسله اهداف لري. او شارع په دې مورد کې تر ډېره حده پورې د تربیتی جانب ته توجه کوي نسبت د تطبیقي وخت. اما د تعزیراتي جزاګانو مسأله هغه د حاکم د وخت، د قاضي د وخت، د په اصطلاح د صلاحیت پر بنیاد باندې د ثابت شوي، نه د شک او تردید چې په پلانکي کوڅه کې مې یو څوک د یو چا سره ولیدو وسلام هغه په زناب جزا باندې محکوم شوی او سلسله نورو شان. په دې خاطر باندې دا دوه کټګوري دي چې موږ ورته حدودي او یا تعزیراتي جزاګانې په اسلام کې. اما دا چې د دې لپاره څومره شرایط آماده دي، څومره ورته هغه څوک چې متهمېږي شرایط په اصطلاح امکانات ورکول کېږي، دا چې یو سړی هم قاضي شي، هم څارنوال شي، او هم مفتي شي، او هم د حکم د اجرا کوونکي په وارث شي، هغه شان چې موږ دلته نن سبا په تلویزیونو کې ګورو، تاریخ د اثبات د دې مسایلو او تر ډېره حده پورې تاریخ د تطبیق د دې لپاره امکانات شته دي. په اوسني حاکمیت کې په قدعي ډول سره ویلی شم چې نه، نشته دي، او دوی د دې توانایي نه لري. دا مخکې د دې نه چې د عدالت موجب شي، دا د بې عدالتۍ او د سیاسي استفادو موجب کېدلی شي.
د دینی چارو سکالر صلاح الدین سعیدی و او پر دې غږېده چې آیا په افغانستان کې د شرعي حدودو د تطبیق امکان شته، شرایط یې برابر دي، او طالبان د دې توانایي لري او کنه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دایکندی د مرکز نیلی اړوند په سیوه کې شیبر سیمه کې د جمعې ورځې پیښې په اړه بیلابیل روایتونه کېږي. سیمه کې خلک وایي طالبانو پر ملکیانو برید کړی، د دریو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون یې اوولس تنه وژلي، شپږ تنه یې ټپیان کړي او شپږ نور یې له ځان سره وړي. خو طالبان بیا وایي هلته یې د دوی له قوله د یاغیانو یوه ډله ځپلي، نهه تنه یې وژلي او څلور یې ټپیان کړي. طالبانو هغه ادعا هم رد کړي چې ګنې پیښه کې ماشومان او ښځې وژل شوي. یو ځل بیا پر طالبانو د ملکیانو د وژلو تور او د طالبانو غبرګون. بیا لا بیلو رسنیو په سیمه کې د ملکی خلکو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د دایکندی مرکز نیلی ته نږدې په سیوه کې شیبر سیمه کې په ملکیانو برید کړی، یو لستنه یې وژلي، شپږ یې ټپیان کړي او شپږ یې ژوندي له ځان سره وړي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. خو د همدې پیښې د قربانیانو د کورنیو له ډلې د فرخوندې اکبري په نوم یوې نجلۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کاکا او نورو نږدې خپلوانو له ډلې نه تنه طالبانو د ځمکې په سر د شخړې له امله وژلي. دی ویلی وژل شویو کې څلور ماشومان او دوه ښځې دي، او د شخړې تل وړاندې د طالبانو سیمه ییزو ملیشو زمينه برابره کړې وه. د پیښې په اړه یو بل تنچغاګي په ټولنیزو رسنیو او د خبريالانو په ګروپونو کې خبر شوه ادعا کوي چې طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دوه کورنیو څوار لستنه وژلي، چې دوی هم وایي وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. موږ هڅه وکړه چې د پیښې په سیمه کې د وژل شویو کورنیو او خپل د سیمې له خلکو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. هغه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه ویلي، په دایکندی کې د دوی له قوله د باغیانو یو ډله ځپلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته استول شوی پیغام کې دا کړی چې د دوی ځواکونو د دایکندی ولایت مرکز اړون سیوه کې شیبر سیمه کې په یو کور کې د مسلح کسانو د شتون راپورونه ترلاسه کړي وو. د زیاتوی دوی دوه ځل یادو کسانو ته د سیمې سپینګیری ورولېږل چې مسلح کسان باید خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د بغاوت هڅه ونه کړي، خو د دوی دا غوښتنه ونه منل شوه او د دوی ځواکونه مجبور شول چې هلته داخل شي.
په دې جریان کې یو تن سرتیری شهید او دوه نور ټپیان شول. بیا امنیتي ځواکونو هم متقابل برید وکړ چې له عمله نه مسلح کسان ووژل شول، او یو خزینه چې همدلته اوسېده په متقابلو ډزو کې ټپي شوه.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي وژل شوي کسان ټول مسلح، او د دله قوله د بغاوت حادثه یې کوله. عبدالنافع ټکور دا خبره هم ردوي چې ګنې په دې پیښه کې ماشومان او ښځو ته زیان اوښتی وي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ملکیانو په وژنه تورنیږي، بلکې له دې وړاندې مستند راپورونه خپاره شوي چې طالبانو د مخکینی جمهوري نظام سرتیری، دولتي کارکوونکي او یو شمېر ملکیان په نښه کړي. مدوران دی په پنشیر کې دی او ملکی وګړي ویډیو هم خبره شو چې طالبان په ډز وولي. دا پیخه طالبانو هم تایید کړه او د څېړنې خبره یې وکړه، خو تر ننه یې د څېړنو جزئیات معلوم نشول. د طالبانو ځواکونو همدا ډول په کونړ، کابل، کندهار او ننګرهار کې په چیک پوائنټونو کې هم په ملکی خلکو ډزې کړې چې مرګ ژوبله یې درلوده، خو د دې پیښو د څېړنو جزئیات هم د تیر په څیر نامعلومه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په یوشمیر پوهنتونونو کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. راپورونه وایي محصلینو په څو پوهنتونونو کې د اعتراض په توګه پرلط کړی. معترض محصلان د خپلو زنداني ملګرو د سمدستي خوشي کېدو او په پوهنتونونو کې د سختو امنیتي تدابیرو د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
د ایران د محصلینو ټولنې ویلي چې په امریکا کبیر، علم و صنعت، علم و فرهنګ پوهنتونونو او د تهران په ګډون یو شمیر پوهنځیو کې محصلینو د اعتراض په توګه پلتۍ وهلې دي. د اصفهان د صنعتي پوهنتون محصلینو په یوه لاریون کې له نورو محصلینو هم غوښتنه وکړه چې له دغو اعتراضونو سره یو ځای شي. د ازادي راډیو فردا څانګې د دغو اعتراضونو ویډیوګانې ترلاسه کړې او پر وېبپاڼې خپرې کړې دي. د زندانی محصلینو سمدستي خوشی کېدل او په پوهنتونونو کې د سختو امنیتي تدابیرو لغوه کول د معترضو محصلینو له اصلي غوښتنو څخه دي. دوی همداراز په کردستان او سیستان بلوچستان ولایتونو کې د مظاهرو ملاتړ وکړ. په عین حال کې د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنهایی د بسیج ځواک له یو شمېر چارواکو سره په کتنه کې په غیر مستقیم ډول د مظاهره چانو په ځپلو کې د هغوی د رول ملاتړ وکړ او ادا یې وکړه چې په وروستیو پیښو کې پر بسیجیانو د ده په وینا ظلمونه شوي دي. دغه ادا داسې مهال کېږي چې په ډېرو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د بسیج ځواک غړي اعتراض کوونکي وهي ټکوي او خفیه پولیس هم د خلکو پر کورونو چاپی وهي. له نږدې دوه میاشتو راهیسې د ایران د پلازمېنې تهران په ګډون د دې هېواد په ډېرو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې تر شکنجې لاندې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د مړه کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا په ایران کې په دغو تاوتریخجنو مظاهرو کې له 400 زیات مظاهره چیان وژل شوي او په زرګونو نور بندیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کلیوی خو د افغانستان په یو غونډی ایران کې مظاهره روانه دي. لبل خو بیا د پاکستان د افغانستان په بل غونډی پاکستان کې هم د دې هواد په خوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لور خپل احتجاجي لاریون لغوه کړی دی. وای دا پریکړه د خپل هواد د ویجاړي د مخنیوي لپاره کړی دی. عمران خان په کلک امنیتی تدابیر ورته نیول شوی او خپل زورګونو پلویانو ته وینا کوله. ویل د هواد له ټولو مرکزی او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلی څخه د خپل ګون وتلو پریکړه کوي او نیټه به له سلام مشورو وروسته اعلان کړي.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وای د پلازمېنې اسلام آباد پر لور خپل احتجاجي لاریون ځکه لغوه کوي چې ویره لري هغه به په دې هېواد کې د ویجاړۍ سبب شي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړې. دا د روانې میاشتې په پیل کې په یوه وسلوال برید کې له ټپي کېدو وروسته لومړی ځل دی چې عمران خان په عام محضر کې راڅرګندېږي. عمران خان وویل ما پریکړه وکړه چې اسلام آباد ته به نه ځو ځکه پوهیږم چې دا به ګډوډي رامنځته کړي او بایلونکی به دا هېواد وي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي و. د پولیسو یو چارواکي د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې د دغه لاریون د امنیت د ټینګښت لپاره شاوخوا 1000 پرسونل ګمارل شوی او د عمران خان د امنیت لپاره په بیلابیلو ځایونو کې نښې ویشتونکي ځای پر ځای شوي دي. پر عمران خان د روانې میلادي میاشتې په درېیمه د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې هغه مهال ډزې وشوې او په پښه ټپي شو چې اعتراضیه کاروان د اسلام آباد پر لورې روانو. د عمران خان همکارانو دا د هغه د سیالانو لخوا د نوموړي د وژنې لپاره یوه دسیسه بللې، خو په خپله عمران خان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ISI یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وژلو طرحه یې جوړه کړې وه. خو حکومت او پوز دواړو د نوموړي دغه ادارت کړی او ویلي چې په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري. شریف دغه راز د دغه پیښې په اړه د شفافې څېړنې غوښتنه کړې ده. پر عمران خان د ډزو په تړاو یو کس نیول شوی او ویل شوی چې هغه په یوازې سر دغه حمله کړې وه. عمران خان چې خپلو پلویانو ته د وینا په مهال د مرمۍ ضد ښیښې تر شا ناست و وویل چې ده ته مختلفو امنیتي سرچینو ویلي چې ژوند ته تر اوسه ګواښ متوجه دی. عمران خان همدارنګه وویل د هیواد له ټولو مرکزي او ایالتي پارلمانو یا اسمبلیو څخه د ګوند وتلو پریکړه کړې او نیټه به د خپل ګوند له مشرانو سره له سلام مشورو وروسته اعلان کړي.
همنه فیصله کیا ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں.
عمران خان چې وای د بهرنیو په لمسون لوکل لري شوی د لوخت مخکې انتخاباتو ته ترسره کیدو غوښتنه کوي. خو حکومت وای انتخابات په ټاکلي مهال ویش سره سم د 2023 میلادي کال په اکتوبر کې وشي.
ل خبرونو ور اخوا
بیا لا بیلو بهرنیو ورسپانډ او ورسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د زنیو مهم ټکی له فردي سیاله ورو
کنړی ورسپانډ ګلوب اند میل د هغه افغانانو په اړه ولیکنه خبره کړې ده چې په خای په افغانستان کې کنړی پروژو سره کار کړي او اوس په پاکستان کې کاناډا ته د تلو په تمه دي. د ورسپانډ په وینا د افغانانو یو ویډلې چې د کاناډا له خوا په تمویل شو هغه پروژو کې چې د خزو او انجونو د حقونو د ودې لپاره کار کاوه لته باندې یو کال راهیسې په گاونډي پاکستان کې بند پاتې دي. لیکنه زیاتوي دغه افغانان د دې مالی توان نه لري چې په پاکستان کې د کورونو کرایه ورکړي او یا د خوړلو لپاره څه واخلي. دا لیکنه لیکوال وړاندې زیاتوي دا اونۍ د افغانان د لور پنډې د غنیګونې د خار یو آرام دفتر کې سره ټول شي وو او په دې خبرې کولې چې څنګه د طالبانو لویری پرته خپل کورونو ته نشستنې دلې او زیاتیدونکي مالی ستونزې سره مخ دي. دوی اوس په پاکستان کې په دې تمه ده چې د کاناډا له خوا د مهاجرت ویزې ورکړل شي. ورسپانې د نسیمې نصرت په نوم د هغې افغان خبرې راخیستې دي چې د خپلو څلورو ماشومانو سره په پیښور کې اوسیږي او په خوا یوې کاناډایي پروژې سره کار کړی و. ورسپانې د نسیمې له خولې لیکلي دي چې کله ناکله ګاونډیان ورته د خوړو لپاره یو څه وروړي چې دی وخوري کنه نو په نهره ویده کیږي. شفیق الله عزیزی بیا یو بل افغان دی چې هغه هم د زردوزی په نوم د کاناډا په یو پروژه کې د بشري منابعو مسؤول په توګه کار کړی دی او اوس پاکستان کې دی. ورسپانه وای عزیزی د کاناډا هغه اعلان ته اشاره وکړه چې د هیواد غواړي تر 2015 کال پورې 15,000 نوي کډوال ومني. عزیزی ورسپانه ته ویلي که دا سیدا نو ولې موږ نه مني. هغه څه چې د عزیزی په وینا با د کاناډا لپاره خوي ځکه دوی لا د مخه له کاناډا سره بلد دي. په تورنټو کې د کډوالو یو مدافع وکیلې وردو شیزاد میګن بیا ویلي د کاناډایانو د خوښیږي چې ځانونه زړه سواندي فکر کړي. میګن ګلوب ان میل ته ویلي کله چې موږ له خلکو سره او له خزینه رهبرانو سره ژمنې کړې چې موږ به یې مرسته کوو نو فکر کوم چې د دې ژمنو په اساس باید موږ ورسره مرسته وکړو. له برټانیې خبرېدونکي ګارډین ورسپانې بیا د غلطه د افغان ښځو په ملاتړ د یو راتلونکي لاریون په اړه لیکنه کړې ده چې سر لیکې دادی. دا لندن لاریونوال به د افغان ښځو لپاره د پناه اخیستنې د خوندي لارې غوښتنه وکړي. ورسپانه وایي ته مکیږي زرګونه کسان به د یکشنبې په ورځ د لندن سړکونو ته راووځي او د انګلستان پر حکومت په غږ وکړي چې د خطر سره مخ افغان ښځو او نجونو ته د پناه اخیستنې خوندي لار برابره کړي. د لاریون ته د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ نوم ورکړ شوی او وروسته له هغې پلانېږي چې د برېټانیې د پارلمان غړیو د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر څخه هغو افغان ښځو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د برېټانیا له شل کلنې جګړې وروسته اوس په دې هېواد کې له خطر سره مخ دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د پښتو او دری ژبو د ادبیاتو کورنۍ د سالم محمد زیر او اسد الله حبیب مړینی د ویر پټغر کې نولي. اسد الله حبیب لیکوال، شاعر او بدل شناس دی او تیا کلنۍ په عمر پالمان کې د ورپې خناروغې لامل ومر. د دې سره هم حال د پښتو ژبې د ادبیاتو لیکوال او پخوانی سیاستوال سالم محمد زیر هم د چهارشنبې په ورځ په بریټانیا کې د واتیا کلنۍ په عمر ومر.
په افغانستان کې بدل شناس، شاعر او د دری ژبې داستان لیکونکی اسد الله حبیب او د پښتو ژبې لیکوال او خانه سیاستوال سالم محمد زیرای مړ شول. اسدالله حبیب په 1960 لمریز کال کې د فاریاب ولایت په میمنی ښار کې زیږیدلی و. شاعر، لیکوال او د پوهنتون استاد ښاغلی حبیب په دری ادبیاتو کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړې وې. نوموړي په 1991 کې په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته له افغانستان نه المان ته کډوال شو. اسدالله حبیب په المان کې د لیکوالۍ او شعر ویلو ترڅنګ بیدل شناسي ته هم مخه کړه او په دې برخه کې څو کتابونه ولیکل. نوموړی له تیرو څلورو کلونو راهیسې د زړه له ناروغۍ کړېده چې د تیرې جمعې په ورځ خپل روح حق ته وسپاره. د اسدالله حبیب ورور امین حبیب د هغه د کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا یوه لویه ضایع ګڼم. په خپل ژوند کې نوموړی د شپې تر ناوخته کمپیوټر ته کېناسته او علمي کارونه یې کول. دا کارونه یې د خلکو لپاره وو.
بیدل د زمانونو شاعر په شلمه پیړۍ کې د دری ادبیات د بیدل د داستان لیکلو ځانګړنې او اماني دورې څلور عنصره د ښاغلي حبیب مشهور اثار دي. اسدالله حبیب په ادبیاتو کې د مصروفیتونو ترڅنګ د وخت په سیاست کې هم فعاله ونډه درلوده. نوموړی په 1946 کال کې د خلق دیموکراتیک حزب اصلي غړیتوب هم ترلاسه کړ او له هغې وروسته په 1955 کال کې د دې حزب د مرکزي کمیټې غړی هم وټاکل شو. له دې سره هم مهاله سالی محمد زیره د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او سیاستوال هم د تیرې چهار شنبې په ورځ د واتیا کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله په برېټانیا کې ومړ. ښاغلی زیره په 1944 مریض کال کې په کندهار ولایت کې وزیږېده. نوموړی د شاعرۍ او پښتو ادبیاتو په برخه کې د 55 تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل او همدا و چې په 1955 کې د خلق دیموکراتیک ګوند په واک ته رسیدو سره د کرنې وروسته بیا د عامې روغتیا وزیر وټاکل شو. نوموړی په تیرو څو نظامونو کې د سیاسي فعالیتونو له امله د سیاسي بندي په توګه زنداني هم شو او له هغې وروسته چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او د نوموړي میرمن او دوه اولادونه یې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شول، دی هم برېټانیا ته لاړ او هملته یې روح حق ته وسپاره. د ښاغلي زیرې لور نجیبه لیمه کسرایي د هغه په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما کم لیدلی چې د له چا نفرت کړی وي. د نیم قرن په کتاب کې په یو ځای کې د زندان له یو ساتونکي ستاینه کړې چې یو لوړ قده او ښکلی انسان و. ما ورته ویل چې هغه چا چې تاسو یې شکنجه کولې تعریف ما ورته کړی، ویل یې زه یې په اړه بل څه نشم ویلی. خو وروسته بیا یې ولیکل چې زه د یوې ګرمې شکنجې وروسته له هغه سره ملګری شوم، یعنې له هر چا سره یې اړیکې جوړولې.
اغلی لیمه وی له هغې وروسته چې مور، ورور او خور مړه شول، پلار یې 15 کتابونه ولیکل چې مشهور هغه د نیمې پیړۍ خاطرات دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک دوه سوالي سوريانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. مونږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. مونږ ماشومان د درس لکه بلا ډیر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله دا ده چې مونږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
ما د امارت لوړپور مشران څخه دغه هیله ده چې د زموږ د هلمند ولایت لشکرګاه ښار له شاروانۍ نه ترته د کلابیس د سیمې یو سړک ته چې دغه راته جوړ کړي موږ ډېر ځینې خوشحاله کېږو. السلام علیکم.
وروره دا یو کال پوره کېږي چې موږ ته د خدای د شان شی نه دی راکړی. موږ راتر لوړپور چارواکو پورې ورسوي دا پر موږ باندې څال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس ماجور ته کښېنه. هغه ولاړ سي والي ته چې والي ته ولاړ سو والي ولاړ سي رئیس ته. موږ څه چمو ګز موږ پایله یې څه شي موږ ته دې برور یې ولاړ پیدا کې سید سلام کوي.
مرکات الله د ننګرهار ولایت خوګیانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېدمه. هیله ده چې دا زمونږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي. روزانه د پاسپورتونو ډیر زیات مشکل ده او اسلامي امارت څخه واړو چې پاسپورتونه ویش لړۍ بیرته فایل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي، نور مشکلات دي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپی چې دي، دغه د شهیدانو دغه تیر نظام ده، نو دغه مو معنا هغه کتابچې ورکړي دي، مو کابل بنګونه ورکړي دي. اوس دغه معنا هغه کتابچې هم ورکې سوې، هغه روپۍ هم پسې ورکې سوې. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړي دي. والي صاحب و قمندان صاحب و د خاد رئیس صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو څېړنه ده، دغه د شهیدانو پر برابر د کونډو یتیمانو وکړي. وسلام به احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.